سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطالب راټوکړي خو فایل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 د اگست لمیاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې د قطر د سولې د خبرو ناکامېدو د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نور موضوعاتو په اړه هم نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاس وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس‌تانگزی نظر د تایید وړ ده. د پرون په کراچۍ کې ویلي ګټور تعلیم فرض ده. علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال عباس‌تانگزی په غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض ده خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر حنف خالد حنفی بیا په مخالفت کې ویل چې هر ځای ته چلاړ شو د تعلیم خبره کیږي. تعلیم یو مباح عمل دی. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف په پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب په خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي الماس د بهرنیو محصلینو د جذب په خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د 1,000 امریکایي ډالرو په بډو اخیستو تورن ده. د قرغیزستان د زده کړو وزارت ښاغلی الماس او د هغه قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو څلوي کلن الماس د 2003 کال راهیسې د قرغیزستان د زده کړو وزیر په توګه کار کړی دی او د دې هیواد د زده کړو په سیستم کې ډېر اصلاحات رامنځته کړي دي. د ارمنستان چرواکی وایي د دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمې په درنو وسلو وشتلې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د ده په وینا د هیواد د استقلال، حاکمیت او ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوې دي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې لا چرسو د ګټه خيستو وړاندیز کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوینن پنځشنبه د سپتمبر په 29مه د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړولو کې د چرسو کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټې غړو ویلي چې د وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو لمخې په بیا کتنې کې به د چرسو استعمال ته په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیز د قانون لمخې تایید شي. جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې د غیر قانوني موادو پر وارداتو، تولید او کاروبار باندې سخت قانوني بندیزونه لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. غزنی ته د نورو کلونو په پرتله ډیر سیلانیان ورغلي دي.
غزنی ولایت ته په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروی څخه وو، یو پیغله له کاناډا څخه راغلي
وو. په نړیوالو مسایلو کې مو بیا درته په دې اړه باندې راپور چمتو کړی چې لویدیز پر روسیې د نوي بندیزونو چمتووالی نیسي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تېر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 1,090 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70% د طالب وسلوالو له لوري و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیته کلنه محبوبه د کابل پلارو کوڅو کې خیرات ټولوي.
دا وای د کورنۍ وغړی چې یوایم جوړ او نور یل مسیان دی یوازې د تسترګي اړوي چې ماشام به و ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وای زوی تیرو جنگونو ورڅخه واخست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
چی دارم کی کار کنه وخت از جانم اینم ته میم قموی سفیدم
هیڅوک نه لرم چی کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک پر سر کینم. څوک غواړي چې په دې عمر سوال وکړي؟ موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوی. واسیتانه لرو
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکو احمد شاه چې اوس مهال بیروزګار دی وایي بشری مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کوم چې شیرازی دام خاص خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څو پیژندلو وي هغه ته ورکي. عام غریب خلک پاتې وي هغه ملکان او شناخته خلک یاخلي غریب ولاسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډیر خندونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 1920 پیښو کې خندونه رامنځته شوي چې اویا سلنه د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 23 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتی او په یو پیښو کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کې دوه لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. او چا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې دوه مرسته رسونکي وژل شوي، څلور ټپیان شوي او څوارلس نور یې توقیف شوي دي. که څه هم او چا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خندونو کچه 9.3 سلنه لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډېرې مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې د مرستې په شفاف توګه مستحق خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید شفافیت تضمین کړي. خپل لیستونه باندې بازنګری وکي یو رسات بیا وکي او عادته وکي چې مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوه ورسته بیروزګاری او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلو په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. د غیدارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی و ویلي و چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي و چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 1920 خنډونه رامنځته شوي وو چې یوازې اویا سلنه د طالب وسلوالو لوریوه. خو د طالبانو حکومت بیا ویلی و چې په تیر کې زیات شمیر بهرنۍ او مرستندویو ادارو ډیر غیر مستحق کسانو ته مرستې ویشلې وي خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کړی دی. موږ هم په همدې اړه د بشري حقونو د کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور سره خبرې کړې دي چې دغوی نظر مو پوښتلی دی.
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه راهیسې چې کومکونه کیږي تقریبا په دوامدار توګه د رسنیو او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوې دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمی اخیستل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادیږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروې څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځان ته اصول لري چې باید پرته د مداخلې او ستونزوي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې خو متاسفانه چې خواري او بې غریبۍ او بې وزلۍ کچه ډېر لوړ شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2.5 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بې وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې دیونما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دی، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرسته تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمې لپاره افغانستان 1.4 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوالو سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسي نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکول شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خپګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده، او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونه سي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا د روسي لمی پړې مکسر خپل نظر شریک کړی و.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد توماس ټوست د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښمنه ده. توماس ټوست د القاعده، لشکر طیبه، جهش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. د فیروزي عزیزي په دې راپور کې نور جزئیات واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژور اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعا ردوي او پروپاګاندا بولي. ښاغلی ویست د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی بیغونډه کې وویل د القاعده پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووزل سي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعده په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear
لبریتر ورسته موږ د طالبانو له مشرانو سره په اړیکه کې یو. اوازې وایم چې دی پی کی ورسته هم موږ چمتو یو چې د ترهګریزو اندېښنو په اړه عملاً له طالبانو سره خپل پاتې شو.
طالبانو مخکې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې بریټ غندلای خو د ایمن الزواهری جسد لا تر اوسه هم نه دی تایید کړی. د امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د دې وضعیت د دوام په صورت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته. خاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلی توپ خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یو خوله نه و. یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې و. نوموړي وویل یو ډله افراد و چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بل ډله یې په کوټه کې ناسته و چې پریکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي کنه، او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو په تیره کې دا ډول اداوي رد کړي او ویلي دي چې دا یو واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د خغلی ویست څرګندونو ته په جواب کې ازادي رادیو ته وویل
نو موږ دا اداره د وو دا وخت نه لري په افغانستان کې هیڅ تنظیم هم بهرنی تنظیم وجود نه لري، کوم لمان شخصت سی وی دا بالکل خیالي دي، او د زینو مغرض او کړو د پروپاګان لامل یادی کی دانونه
خغلی مجاهد داسې مهال دا څرګندونې کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعدې ډلې سره ټینګې اړیکې لري، او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په 1 عمومي اسمبله کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. لویدیز په روسیې د نویو بندیزونو چمتووالی نیسي څو دا هیواد د ټولو پښتنو له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصاد توان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتن روانه کړي چې دا څو سیمې خپلې کړي. صفي الله ستانګزی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټولپوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټولپوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینی مانی ویان دی کارین جان پیر بیگا په یو خبری کنفرانس کې وویل امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني، او د دې هڅو د مختتلو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوځي. اخو د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یو نوی بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو تاوان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو سختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوې بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سره میدان کې لوی بلبورډونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خیرسون، زاپروژیا، روسیه. روسیه وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټولپوښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیه د فبروري له 24 د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربیره روان دی.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته یو خبر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې له 19 تمریناتي کمپ وروسته نن استرالیا ته روانه شوه. د افغان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لوبډله پوره چمتو ده او په روان شل ورځ جام کې به ښې لوبې وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په استرالیا کې د روان نړیوال شلوریز جام لپاره افغان لوبډله دغه هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله په عربي متحده اماراتو کې د سپتمبر له 23 نیټې تمرینات پیل کړي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان لوبډله د نړیوال شلوریز جام لپاره چمتو وښوده. ښاغلی اشرف وویل په عربي متحده اماراتو کې افغان کرکټرانو د توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخه کې ښه تمرینونه وکړل.
تیاریان الحمدلله ښه دي، امادګیان د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. نږدې ورځو کې آسیایي جام سیالۍ تیر شوې قوي ټیمونو سره، دینم لوبغاړو ډیر څه زده کړي دي. مشکل ټیمونو سره قوي ټیمونه نن لوبډله د استرالیا طرف ته خوځېږي ځي چې په برسبن ښار کې په 15 ورځې هلته الله ابو هوا سره دی بلتیا او د تمریناتو 15 ورځې 14 ورځې تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې دوی هلته ترسره کړي. دغه کیمپ کارنتین تمرینات نو انشاءالله آمادګي هغه فیصدي به نور هم لوړه شي.
ښاغلی اشرف وی هغه افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي په یو ونی کې بل لوبډل سره یوځای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر په خبره سره لدی چې افغانستان په دې جام کې لپیاوړو لوبډلو سره مخامخ دی، خو باید وویل شي چې افغانستان په شلوریز فارمټ کې خلوب غاړي لري او دراتونکو سیالیو ګټل به د نورو لوبډلو لپاره هم سخت وي. خو د کرکټ یو شمیر افغان مینوال نړیوال جام مخکې یو شمیر پیاوړو لوبډلو سره د افغان لوبډلې د سیریزونو نشتون یو جدي ستونزه یادوي. د کرکټ مینوال بادام احمد زای او احمد الهام
ډېرې نیمګړتیاوې نه لري نسبت پخوا ته، ښه نوملړی انتخاب شوی، خو البته یو څه چې باید نظر کې ونیسو، نړیوال جام نه مخکې موږ باید سیریزونه درلودلی تر څو پورې ښه چمتواله نړیوال جام ته موږ ولرو.
که اوس موږ متوجه شو د نړۍ ټولې لوبډلې په تمریناتو باندې بوختې دي، له نورو ټیمونو سره دوی سیالۍ کوي، خو زموږ لوبډله داسې څومره توقع چې وه هغسې تمرینات نه لري. نو امید شته، امید شته چې ښې لوبې وکړي او توقع همدا ده چې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه په استرالیا کې پیل شي. افغانستان په دغه جام کې خپل لومړنی لوبه د اکتوبر په 28مه له انګلند او د همدغه میاشتې په 26مه له نیوزیلند سره کوي. افغانستان سره په ګروپ کې معلومه لوبډلې استرالیا، نیوزیلند او انګلند دي او د نورې هغه لوبډلې به هم ورسره لوبې وکړي چې د غوراوي پړاو له سیالۍ وروسته دې ګروپ ته راځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس بده هیواد په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ څخه د ختیس نورستان په لور د 10 کیلومتر سړک رغولو چارې پایته ورسېدي. دغه سړک په شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته بشپړ شو او پکې زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شول. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیارغبن ریاست مسولین وایي د سرکونو د نشټوالي په وجه د ولایت زیاتې برخې له یو بل جلا پرتې دي، چې له عملی ولس او حکومتي کارکوونکي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې اوسی د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی ادارو په مرسته هڅې پیل کړي چې نوي سرکونه جوړ او دغه شریکه ستونزه حل کړي. د نورستان کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد له وانټ وایګل ولسوالۍ څخه د کامدیش او غزی آباد پر لور د 10 کیلومتره نوي وهل شوي سرک د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ اګوګ دره د کلیو د بیارغونې پراختیا ریاست لوري او د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د شپږو میاشتو په موده کې 10 کیلومتره سرک جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
او د دې کې تقریبا زر کسانو هغوی ته خوراکي مواد ورکول کېده چې وړو ورسره دال او غوړي او نور دغه شیان وو.
راتلونکي کې هم موږ غواړو چې یاد سرک ته نور هم پرمختګ ورکړو تر څو ختیځ نورستان او غزی آباد ولسوالۍ سره وصل شي.
د سیمې اوسیدونکو وای په خوای سرک نه درلوده، په سختو او لوړو ژورو لارو به یې په پخو مزلونه کول. اوس خوختي چې سرک ورته جوړ شو، خو غوښتنه یې دا ده چې یاد سرک تر غزی آباد او کامدیش ولسوالۍ ورسول شي. قومي مشر عبدالرزاق:
کیلومتر من کم چې راکړی او دیجا پر تکمیل شو، دا تقریبا د ولسوالۍ سره وصل کی کامدیش ولسوالۍ. دا یوازې بانډو سرک نه دی، دا د ولسوالو سرک دی. خلک پراته دی خو دوه مخ خیمه چوک د ولسوالۍ د موږ سره کور سره پاین ډبلیو اف نه ان چاپ جهاد نه موږ دا ارزول ورو دوندله موږ نه کومو کی دا سرک موږ خو غواړو.
مرکز پارون سره د سرکونو په وسیله د ټولو ولسوالۍ نخلولو لپاره په تیر حکومت کې د پپروک او کوردر سرکونو باندې کار پیل شوی وو، خو یاد کارونه څه د امنیت نشتوالی او څه هم د بودیجې کموالی په وجه نیمګړی پاتې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به غزنی ته ورشو. په دروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو ورتک زیات شوی او په یوه اونۍ کې وطن سیلانیان له بیلابیلو هیوادونو هلته ورغلي دي. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د بیلابیلو هیوادونو 3 تنه سیلانیان غزنی ته ورغلي چې له بیلابیلو تاریخو او ځایونو څخه یې لیدنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شاوخوا څلوېښت کلنه میرې له کاناډا هیواد څخه د چهارشنبې په ورځ غزنی ته راغلي ترڅو دلته له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړي. دا وایي په غزنی کې د ولسي خلکو له لیدنو تر څنګ تاریخي بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو سیمو ته لاړه او دغه ځایونه یې ولیدل. هغه زیاتوي:
زما نوم میری دی، زه له کاناډا راغلی یم. په افغانستان کې مې سفرونه وکړل، اوس دا دی غزنی ته راغلی یم. غزنی مې ولید، د خلکو سره مې خبرې وکړې. طالبانو له موږ سره ښه چلند وکړ، امنیت ښه دی، موږ په سفرونو خوند اخلو.
دا یوازې میری نه ده چې له کاناډا هیواد څخه غزنی ته راغلی، بلکې رمن بیا د ایټالیا اوسیدونکی او دی هم غزنی ته راغلی دی. نوموړی وایي دا یې د وخت ارمان و چې باید افغانستان او بیا غزنی وویني، خو اوس یې دغه ارمان پوره سو. رمن زیاتوي دلته یې د غزنی ښار ولید، خلک یې ولیدل، د خلکو دودونه یې وکتل او بیا تاریخي ځایونو ته لاړ.
لډیر مشموالی میدار مانو چې افغانستان ووینم، خو امنیت خنه وو. اوس چې امنیت ښه شوی دی نو زه راغلیم، ډیر خوند وکړ، چکرونه مې هم ووهل.
پمپټرین بیا د تایلند هیواد څخه په دریم ځل افغانستان او بیا غزنی ته راغلی. نوموړی وایي مخکې چې راغلی و ډیری سیمې یې نه وې لیدلې، خو دا ځل یې هغه سیمې ولیدې چې مخکې ورڅخه پاتې وې.
دا دریم ځل دی چې افغانستان ته راځم، خو د طالبانو په حکومت کې مې دا لومړی ځل دی. اوس امنیت ښه شوی دی، مخکې به چې زه راغلم ډیری سیمو ته به نه شم تللی، اوس هغه سیمو ته هم لاړم.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو راتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وتنه له بیلابیلو هیوادونو څخه دلته راغلي. د غزنی په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان 1401 لمریز کال کې د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 3 سیلانیان غزنی ته راغلي چې له بیلابیلو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې.
غزنی ولایت ته په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروې څخه وو، یوه پیغله له کاناډا څخه راغلې وه، او 4 کسان له تایلند څخه راغلي وو، او یو کس له ایتالیا څخه په موټرسایکل راغلی وو. د دې له خولې چې دای اتلسو هیوادونو ته په موټرسایکل تللی وو.
دا په داسې حال کې ده چې 13 هم له تایلند هیواد څخه د اتو میرمنو په ګډون 11 تنه بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه.
نن د ازادي راډیو په فیسبوک کې د پښتنه مطرح شوی و چې آیا په افغانستان کې د مرستو د ویش پروګرام شفاف دی او کنه. په دې اړه باندې موږ ته هیوادوالو پیغامونه پریښي دي چې زه به یوازې د یو څو هیوادوالو پیغامونه راوخلم. د شفافیت په حق لا څه نشم ویلی، خو دغه وړیا مرستې افغان ملت سرنوشت سره لوبي کول دي، ځکه که چیرته دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي له دې نه به ډیره ښه وي. یو بل هیوادوال د شاپورزی په نوم بیا لیکلي چې زما د سترګو لیدلی حال دی چې زموږ کلي کې هغه چا ته دغه مرستې رسیږي چې څوک ملا صاحب ته درې وخته ډوډۍ ورکوي. بل خطری بیا د هلمند نه لیکلی چې په هلمند کې دغه پروسه شفافه نه ده، خوندې نشته، کوم خلک چې غریب دي او هغوی ته دغه مرستې نه ورکول کیږي، یوازې هغه کسان چې هغوی شناخت لري دغه مرستې ورته رسیږي. عطاالله شفیع بیا لیکلی چې څوک چې د ملکانو خوښوي هغوی ته دغه مرستې رسیږي، نو ځکه هیڅ شفافیت نه لري. همدارنګه همراز د پکتیکا ولایت د ګیلان لیکلی چې په دغه مرستې څوک هیڅ شفافیت نشته ده. محمدی بیا لیکلی دی چې دغه مرستې شفاف نه دي، یوازې په هغه کسانو باندې وشل کیږي چې خپلوان لري په دې برخه کې، یو هغه څوک چې واسطې لري دغه مرستې ورته رسیږي. یو بل فضل محمد بیا لیکلی دی چې وایي زما په شخصي نظر کې چرته د مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي، نو هغه خلک چې واقعا مستحق دي هغه به هم وپیژندل شي، او سره له دې چې خلک به وپیژندل شي چې دوی مستحق دي، دوی سره به مرسته وشي چې د کور لپاره د خوړو لپاره یو څه ځانته برابر کړي. همدارنګ یو بل علی لیکلی دی چې هیڅ وخت په افغانستان کې شفافیت نه رامنځته شوی او نه هم په دغه مرستو کې کم شفافیت شته. خدا ده چې د کار په بدل کې خلکو ته یو داسې لاره پیدا شي چې هم دوی ته مرستې وشي او هم کار وشي. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونو ته چې را لیکلی مو دي.
ما زمان عبدالحق در لغمان ولایت سیتون که میو تن متقاعده نو هیله می داده چه تاسو دا دی طالبانو یو استازه یو نماینده با صلاحیت او غواړی او دا متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوي. دا موږ ډېر په تکلیف کې په مشکلاتو کې د یو کال کېږي چې زموږ کوم هغه حق چې د هغې نه ده راکړی. نو نه پوهېږم دوی چې آخري فیصله ده، آخري فیصله څه معنا او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجو نه ده چې ملت ته اطمینان بخونکی ځوابونه همېش د چارواکو نه اخلي او ورته سپاري. مننه، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ آزادی ریڈیو کارکونکو اور سلامونه وایم. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونیو ځواکونو چې دغه کوم پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان باندې چې دی اوس پیدا دلته دایسته و نور دلې ټپلسته دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو موږ د ولس ټوله داسې د خلکو قهرمانانو پر خوایو. مګر دا د ښځو مکتوبونه چې لاسې د مکتوب پر برابر هم خبر وکړله. پر نرو ښځه دین عصري زده کړې فرض دي. نو موږ غواړو چې دغه مکتوبونه ژر تر ژره د علاقې د یو کار کېږي، دغه ښځې خوارانې مکتب ته نه ځي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د مخکخه خزه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا استازي ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 د اگست میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1.3 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې د بشري مرستې دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب په خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر 4 په یو اعلامیه کې ویل الماس د بهرنیو محصلینو د جذب په خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د 1.3 لک امریکایي ډالرو په بډه اخیستو تورن دی. د قرغیزستان د لوړ زده کړو وزارت ښاغلی یلماس او د هغې قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ویلي د دوی او ازربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوي چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي ازربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیری د پویناته هیواد د استقلال، حاکمیت او دموکراسي د ساتنې په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د ورکړې او بسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه تلو پر مختللي راکټي سیستمونه او هغه وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بې پلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي دا مرسته د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له 400 د ګټه اخیستو وړاندې کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنځشنبه د سپتمبر په 9 د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړېدو کې د 400 کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټې غړو ویلي چې دغه وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنه کې به د 400 استعمال په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیزمنتوب د قانون له مخې تایید شي.
مخکخي خزي
درندستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خرغلی. ما سامینی هغه ایرانی جلی و چې په ایران کې د ایرانی پولیسو لخوا په دې ونیول شو چې د دوی په وینا ایجاب مراد کاوه، وروسته بیا مرشوله. افغانستان هم ډیر مساوی لري چې په بیلا بیلو ډولونو کړیږي. تقریبا 9 کاله وړاندې د فرخوندی په نوم میرمن له دې واجب په مزار کې په وهلو وهلو ساور کړ چې قران شریف ته د به احترامي تور ور باندې لګیدلې وو. لته باندې 9 کال را په دې خو افغان میرمنې وین جونې خپل حقونه ته د نه رسیدلو لامل زوريږي. دا ټول هغه څه دي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او د افغان میرمنو د غږ بدرک کول او تړتیا لري. نن په امدیاکل خبرې کوي په تخنیکی برخه کې میر احمد صافیم راسره سره کوي. لمونږ سره میرمنې دي، مدني فعاله او په هلمند کې د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی او لیکواله او ژورنالیسته شمله نیازی. دواړه میرمنې خبرو ته خراغلاست وې ستړي مشي په خیر راغلی
خوشاله يم تاسو سره
بیا هم خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلی راځو خبرونه باندې پایل کوو ترغه چې زموږه بل ملمنه اړیکه وسلی موږ تاسو خپل خبري شروع کوو اوریدونکو چې موږ سره اړیکه نیولې دي دوی وایي چې د ماسا په مینه باندې خفه دي خو دوی یو ګیله لري وایي د ماسا د مړینې غږ په ټوله نړۍ کې خبرګونونه ډیر زیات درلودل څومره بخو چې په افغان خځو د موسنی محدودیتونه چې دي د ممداسې شدید غندل شوی وي
دقیقا دا ګلاز موږ د خوندو په زیاده او واقعا زموږ حقونه همیشه تر پښو لاندې شوی دي خو موږ سره نړیوال همغږی شوی نه ده که څه هم په اوسنۍ برخه کې چې اوس کوم حالت کې موږ خوندي قرار لري چې د تعلیم تقریبا دوه تعلیمي کال ایفو میلسو دوی په کورو کې بې سرنوشته ناست دي اوس د نړیوال ورته فکر سو پس له دوه کاله مګر په ایران کې یو حادثه منځ ته راغله چې ډېر زر ټول نړیوال هغه غږ بدرقه کړه باوجود دې چې موږ خپل افغانان هم دا غږ بدرقه کړی ده او موږ یې ملاتړ کوو چې داسې خوندي سره باید داسې چلن ونه شي مګر تاسف شته او درد شته ګیله شته چې دقیقا ولې داسې د نور نړیوال غږ بدرقه کیږي په کوم برخه کې چې د خوندو حقونه تلف کیږي مګر ولې د افغان مېرمنو غږ اوچت نه ساتل کیږي بدرقه کیږي نه سپورټیږي نه کوم اقدام ورته کیږي نه علني دا یو ډول ګلشته او پر ځای ده
بله تاسو ته بیرته راګرځو خپل بلې میلمنې سره به خبرې پیل کو لنی کمر نن دواړه میلمنې مو نیازی تخلص کوي شاملین عزیز ما غاوري
بله سلام تاسو ټول اوریدونکو ته
تاسو اړیکه لګروسته واصل سول نو هغه پښتنه تاسو نه تیر اسو زبه بیا تکرار کما ما هغه پښتنه چې ما اغلی قمر نیازینه وکړه تاسو نه هم مطرح کوم اوریدونکو ازادي رادیو سره اړیکه نیولې دوی د ماسا امینی په مړینه باندې ژوره خوشحالي خوده ده خو په خو کې یو ګیله کړی دا داد چې د ماسا مړینه په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خبرګونونه درلودل خو افغان مېرمنې د مګړې چې په دې رقم وضعیت کې دي لیبل بل محدودیتونه سره مخ دي غاګي دوم رضيات لکه څومره چې پکار ده نه بدرګکیږي یعنی خبرګونونه نه لري تاسو په دې اکل سره توایه
یو ډیره مهمه موضوع چې پخین هم د مسامینې لپاره د ایران خلکو هم دا چې لاریونی وکتر څنګه دا چې په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې د دې لپاره چې هاشټاګ وکړو په ملنه او زلو پخین هم د ایران د خلکو لخوا دا کار ډیر د سټایل او زکه چې د دې کې چې قرباني ورکیا د سپی مسکه نه غواړي چې هغه مسائل بیرته تکرار شي او که چېرته دغه موضوع د افغانانو د افغان ښځو په اړه واخلو په دې باندې چې افغان ښځې په ډېرو ستونزو کې دي تاسو وګورئ په د ماسا مینی لپاره چې کله لاریون کېږي هلته سړی هم شته او ښځې هم شته یعنی دواړه دوی راټولېږي په افغانستان کې به داسې پانه مشخصا داسې یو لاریون نه ده سوی تر اوسه پورې چې ولې نجونې ښوونځي ته نه ځي یا ولې ښځې کار نه کوي یا ولې د ښځو په وړاندې داسې محدودیتونه موجود دي ځکه زما په نظر له بده مرغه نیم سړي ذهنا همدې سره توافق لري چې کوم څه عملي کېږي دا اوس روان دي دا سم دي نو نیم کسان چې وسله لري طالبان دي نیم کسان چې دي فکري دغسې دي زما په نظر ډېر اول لږه قصه چې دا کیسه دغه دغه مبارزه له خپل ځانه شروع کیږي موږ افغان سړي چېرته د ښځو په ننګونه درېږي نو ښکاره خبر ده چې نړیوال هم هیڅ کله نه یادی وخت په تېرېدو سره همېشه لیدلې چې نړیوال له افغانستان سره څومره جفا کړې ده د افغانستان له ښځو سره څنګه جفا کړې ده هغوی په خپلو هېوادونو کې د مېرمنو لپاره کومه حقونه ته ژمن دي او زموږ په هېواد کې وګوره که چېرته مثلا دوی د داسې یو هېواد سره توافق کوي مطلب دا چې هغه حقونه چې دوی ټول ورته په خپلو هېوادونو کې ژمن دي د ښځو لپاره د ښځو د کار کولو یا د تعلیم لپاره هغه ټول په پښو لاندې کوي هغه داسې افغان ښځې لکه څنګه چې اوس له پامه غورځولې دي دغسې له پامه غورځي تقریبا موږ همداسې ویلی شو ځکه موږ تاسو ګورو چې ورورو محدودیتونه یوازې د ښځو په وړاندې زیاتېږي پخوا نجونې ورته شپږم صنف تللې اوس یې عمر یې دیارلسو کالي ولو که هر صنف کې هغه نشي تللی نو له دې نه غټه بدبختي به چېرته دي زما په نظر لومړی خو موږ خپل هېوادوال په دې کې ډېر ډېرې ملامت دي او بل دا چې تاسو وګورئ هغه ایراني مېرمنې چې هغه په نورو هېوادونو کې دي او واقعا هم غږ یې اورېدل کېږي هغوی دغه د ماسا امینی موضوع داسې یو رقم راخیستې چې یعنی دغه د نیم ملاتړ د برکت دغه خزو له امله ده چې دوی ښه شناخت لري او دغه سې مهم موضوعاتو لپاره خپل ښځو غږ پورته کوي. خو له بله مرغه په افغانستان کې بیا داسې کسان دی ښځو استازولي کې یا د افغانانو استازولي کړي چې هغه اصلا نه د افغان له زحمت له خوارۍ له بدې ورځې خبره او نه د هغوی په منځ کې داسې ورځې تېرې کړي چې هغه پوه شي واقعا هم افغان اوسېدل. بیا یو افغان ښځه یا نجلۍ اوسېدل څومره ستونزمنه ده.
بېرته راګرځو اغلې قمر نیازۍ ته. تاسو د اغلې شاملې په خبرو کې واورېدل چې یو خو په افغانستان کې د افغان مېرمنو سره نارینه دومره نه درېږي، مثلا کله چې دوی مظاهره کوي، کله چې دوی خپل حق غواړي، په رښتیا نارینه نه دي لیدل سوي چې دوی ملاتړ کړي. لومړی په همدې کله راته وغږېږي، ولې دوی داسې کوي اغلې نیازۍ؟
همدغه د تشویش وړ خبره دغه ده. مونږ چې بدبخت یو خپل د کور یو، مونږ خپل په کورنۍ کې اول خپل د نارینه او سپورت نه لرو. هیڅ کله یو ورور، یو پلار، یو خاوند، یو زوی داسې ملاتړ خپل د کور د میرمنې نه د کړی چې د باندې څخه وځي چې هغه اړتیا ورته لري. فقط دا بعض کورنۍ چې کړي دي هغه هم فقط قبولي یې کړې ده چې هو منو یې چې مور مو د حق لري چې باید ووځي د کور څخه. هغه هار، هغه ځان ته شرم، هغه ورسره سره دا فطرت د افغانانو کې بالخصوص په پښتنو کې دغه فطرت دوی د ځان څخه نسی لري کولای، دغه هار دوی د ځان څخه نه لري کوي، دغه فرصت یې ځان ته مهیا کړی چې نه پوهېږم دوی کله څومره تحصیل یافته سي، څومره جهان دي داسې د دې ذهنیت څخه وځي چې دا ډېر تاسف وړ خبره ده. همداسې د کورنۍ څخه کراسو اجتماع ته په اجتماع کې هم که زموږ نارینه زموږ ملاتړ کړی وای نړیوال هم زموږ ملاتړ کوي. په نړیوال سطح کې مونږ ښځې هر څومره مونږ خپل د ښځو ملاتړ وکړي هغه نړیوال ته معتبر نه ده، قابل د اعتبار نه ده، ځکه چې مونږ جز غږ اوچتوو، کل غږ نه اوچتوو. کله چې مونږ کل سو مونږ ټول پر یووالی باندې نر او ښځه د ښځو د ملاتړ لپاره غږ اوچت کړو، هلته د نړیوال هم هغه غږ اوري. دا اوس هم که تاسو د محصا موضوع ځیر شئ، د محصا په موضوع کې تر خوندو زیات شمېر ورونه د هغوی ملاتړ کړی او د هغوی نارینه نه غواړي چې د هغوی پر ښځو باندې داسې ظلم او استبداد وشي، ځکه نړیوالې ژر غږ اوري. زموږ نارینه بیا خوښ دي چې پر ښځو یې ظلم وشي، زموږ نارینه بلکې نور هم نړیوال ته دا ښیي چې مونږ نه غواړو دا څه نړیوالې غواړي. هلته نړیوال ځان یو قدم نورم شاته کوي چې ودرېږه، دوی خپل منځي سره جوړ راسي، بیا به مونږ منځ ته راشو. داسې یو ذهنیت منځ ته راځي، داسې یو تفکر منځ ته راځي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ته بیا بېرته راګرځو. اوس راځو اغلې نیازۍ، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې افغان میرمنې داسې څوک نه لري لکه ماسا مینی چې لري، چې د غږې نړۍ ته پورته کړه، په خپل هیواد کې پورته کړه. یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو ته داسې څه نه دي شوي چې اوس دا رقم وضعیت سره راغلی له دوی نه دفاع وسي؟
منتیا او هغه څه چې سړی د ډېرې سخت مبارزې څخه وروسته ترلاسه کړي، د هغې د لاسه ورکول باید دومره په اسانۍ ونیسي لکه څنګه چې افغانو مېرمنو د خپلو شلو کالو لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. یا موږ دوه نسله، درې نسله باسواده ولرل، پوهنتونونه یې وویلې، ښوونځي وویلې، هغوی اوس که هغوی واقعیت وړتیا د دې لري چې هغو کار وکړي، هغه کدرونه دي د هغه ځای کې کار نه شي کوی، یا د چا نیم کې پوهنتونونه پاتې سو، ښوونځي پاتې سو. نو زه وایم په دغه دومره وخت کې متاسفانه دغه افغان ښځو نمایندګي هغه چا کوله چې هغوی واقعا هم وړ د دې نه وي چې باید یو افغان ښځې استازولي کړې وای، یا په واقعیت او په رښتینې ډول د افغان ښځې هغه غږ پورته کړی وای. تاسو باور وکړئ اوس موږ تاسو ګورو چې هغه پخواني کسان چې واقعا هم پخوا سرګزاره نه وه، د افغانانو هېڅکله خوښ نه وو، مجموع کې که د افغانانو خبره وکړو، نن په نړیوالو سټیجونو کې د افغان ښځو نمایندګي کوي، خو پایله یې څه ده؟ ولې دوی مؤثرې نه دي؟ مطلب دا چې دوی په رښتینې ډول یا له پخوا څخه دې مبارزې ته دوام نه وو ورکړی، دوی فقط هغه نمایشي او سمبولیک راتله او خپلې خبرې کولې. نن چې هغه مېرمنې ځي، اوس وضعیت دومره سخت ده په افغانانو، په تېره د افغانو په ښځو، کله چې دوی ځي په نړیوالو سټیجونو باندې استازولي کې، د دوی استازولي د دوی خبرې هېڅ ځای نه نیسي، بلکې په ډېر احتمال باندې دا سیمه چې د ډېر هیوادونو د افغانستان سره اوس مخامخ روابط نه لري، مګر تاسو وګورئ د خلکو د ملت په سترګو کې یو رقم خاورې سیندلی، هیڅوک هم د افغان په قصه کې نه دی چې افغان بچی څه کوي څه نه کوي د کوم وضعیت سره مخ ده. پټ روابط د ټولو ډېر ښه روان دي، ځکه چې وزیران یو بل سره لیدنه کوي، سفیران یو بل سره لیدنه کوي، یو رسمن د دې اعلان پاتې چې دوی هغوی په رسمیت باندې وپېژني. نو زما په نظر له ټولو لومړنۍ مسله دا ده چې موږ یو متحد ملت نه یو، په ملت جوړونه کار نه ده سوی. کله چې دغسې یو موضوع رامنځته کېږي موږ په دې باندې فکر نه کوو چې دا یوازې د ښځو لپاره نه ده، چې نن ښځې مطلب ته نه دي وایي، ښځې دې نه دي دي موږ ته مهمه نه ده. دوی په دې باندې نه پوهېږي چې د دغې ښځې د دغې نجلۍ په زده کړې په تعلیم سره دا ټولنه څومره د پرمختګ خواته روانه ده. ټوله نړۍ چې اوس پرمختګ کوي، ټول وګورو کوم کوم ځایونو ته رسېدلي دي، هغوی ډېری برخې ډېری چارې د ښځو په لاس کې دي، خو زموږ د خان تر اوسه نه ښځه مني او نه په ښځې باندې عقیده کوي چې تو درې دا واقعا هم کار کولی شي که نه. تاسو باور وکړئ په نورو هېوادونو کې ترې شه چې ډېری ځایونو ته لاړ شي، ته به نارینه کارمندان په کار کوونکي پیدا نه کړي، ته به ښځې پیدا کړي. مګر په افغانستان کې د ښځې کار کول بند دي. ما یوازې دا په دې نړۍ کې مسلمان هېواد افغانستان نه ده، حتی د ښځو په وړاندې دوی دومره زره زره مسایل په پام کې نیسي چې اصلا اولویت نه دي. اوس کله د حجاب مسله کېږي، د حجاب د رنګ په مسلې باندې هېڅکله څو خبرې نه کوي. دا چې کالي دې مناسب و هغه حجاب ده، دوی وایي چې تور شی سر نه تر پایه واغونده دا حجاب ده. دوی تا ته هر شی له نوي تعریفوي، زه له نسله نسله مسلمان نه یم، زه ضرورت نه لرم چې ته ما ته وښیې چې زه څه وکړم یا څه ونه کړم، ځکه زه ما ښوونځی ویلی ده، ما پوهنتون لوستی دی، زه په دې باندې پوهېږم چې څه زما لپاره مناسب دی. او بل زه یو پښتون پلار لور یم، ته ولې زما استازولي وکړې، ته ولې ما ته وایې چې ته دا وکړه دا مه کړه، ځکه زه خپله پوهېږم چې که ته اوس یا نه اوسې زما عزت زما خپل ده، زما کردار زما خپل ده، زما افغانیت زما خپل ده، ته ولې راځې زما استازولي کې در حال چې ټول مسایل زه په دې پوهېږم، ځکه زه یو باسواده جلیم چې دا اولویتونه نه دي، دا مسایل مهم نه دي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ته بېرته راګرځو بېرته اغلی قمر نیازی ته، تاسو به هم په دې باندې خبر یاست لکه څنګه چې اغلی شاملې هم په خپلو خبرو کې ویل، تر شپږم ټولګي پورې منجونې چې درس وایي د ځینو یې چې لږ زره عمر غټ دی هغه یې ویستلی دي چې تاسو تر شپږم ټولګي پورې هم زده کړې نشئ کولی، دا څومره د درد وړ خبره ده تاسو په نظر اغلی قمر نیازی؟
بله واقعا په دې جریان څه خبرې ما رښتیا هم داسې پیښې منځته راغلي دي، ځکه چې موږ د جمهوریت په وخت کې یو ډول یو فرصت مو مهیا کړ د خوند د تعلیم لپاره، هغوی ته مو یو اعلان وکړ چې که څوک په کور کې درسونه ویلي وي، د مورا سره یا د ملا سره سبقونه ویلي، املا او انشا یې زده، هغه درس امتحان دی ورکړي چې لرم صنف کې ممکن او عمر یې یعنی تقریبا تر اتل کته یې، نو بیا ډېرې خوندې په دې کې راغلی لی کېنستلی څلورم پنځم صنفو کې، او هغوی د دې وړتیا هم درلود چې په دغه صنفو کې کښېني او درسونه ووایي او بالاخره خپل پښو ودرېږي او تحصیل کړ داسې او مخ ته ادامه ورکړي. خو متاسفانه هغه فرصت اوس ځینې اخیستل شوی ده، او هغه خوندې چې عمر یې ډېر ده سن یې ډېر ده، هغوی ته یې ویل دي چې ته که په پنځم صنف کې وو که په څلورم صنف کې وو، ورته ویل چې مکتب ته مه راځئ، تاسې غټان یاستئ، ودرېږي چې موږ درته تصمیم ونیسو تر امر ثانی پورې په تمه پاتې شئ. ولې د هغه د تعلیم حق نه ترې واخیستله؟ په مجموع کې اعلان کوي چې افی عمومي بیا یو بل د کور نه باسي ورکوي، بیا یو اعلان کوي چې تر شپږمه پورې مکتب ته دراسي، شپږمه نه درته درانسي، بیا برته هغه ته عمر ټاکي. دا په قانون کې قانون، په فرمان کې فرمان، دا یو ډول تعبیز د خپل، دا یو ډول د خوندو سره یو ډول مخالفت د چې دوی لري. زه خپل د پښتون نشین منطقې څخه دغه کوم چې واقعا موږ همیشه تر استثمار لاندې پاتې شوی یو، حتی نه یوازې په برخورد کې، په فزیکی برخورد او په لفظي برخورد کې، په ډیر ساده اصطلاحګانو کې زموږ نارینه چې کله خزینه ورسره وایي حیا دی زما سره زنانه ده، کور دی ورانسا ولې هغه څه شته چې ته هغه حیات نه ته داسې یو اصطلاح ورته کاروي، دا خپل یو محکومه ول د خزې د پاره چې ته خزې دی محکومه یې په دې خبره باندې، هغه ته ذهني فشار ورکوي، دا خپل یو ډول خشونت ده چې هغه ځان ته
تا کم احساسی چې تخیل کې چې زبادې منو زولې خدای داسې پیدا کړې ما نړیوال دغه نږدې پاکستان او ایران دا اوس چې موږ د ایران په محاسبه باندې باس لرو دغه دوه نږدې موږ هم سایګان مسلمانان دی مسلمان دی موږ مسلمان یو لا یې دا وایي د اسلامیت تر موږ اضافه ده ځکه چې موږ ماشومان دوی روزي دی خپل مدرسو کې دینی درسونه ورته ورکوي ملایان دوی راته تولیدي دغه ته یو ځلې زیر سي چې دوی خپل خزي تر ځای پورې رسولي دي نو تولې تر د پاته تولې خپل خزه تر د پاته پرې دي خنو تعقیب وکړه خدای ورسره مني سنت ورسره مني اولاد دی ورته لګي چې درته وی روزي تربیه یې کې درته طالبې کې درته ملایې کې نو بیا دغه داسې علیکم سره ګټ سانو په دې سیالې کې ولې تر شاته پاته
bale ډیره زیاته مننه تاسو د بشتره ګرځو اغلی شاملین یزې تاسو بدار توي چې په دې ورستیو کې د جاب مسله خو میاد سوال په افغانستان کې ورسره د محرم موضوع میرمنو سره باید اتمن محرم وسی اوس د سیراپورونو خبريږي چې کله دوی له ولایت څخه راځي او محرم نه یو سره نو دوی زورول کیږي په دې سیال کې چې افغانستان کې وګده جنگ جګړې تیرې سوي دي اکثره کورنۍ کې محرم نهسته په دې موضوع باندې خبر راته وکي افغان میرمنو ته څومره د ژوند دایره را قاعده کړې ده
د محرم مسله خداس یو محدودیت د دوی د خزه پوران وزکړه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په افغانستان کې ډیره اوږده جګړه تیر شوې او لا هم دا جګړه روانه ده نو یو چې اوس کولان سوله ده ځکه چې اوس خلک دغه نه ډیر له بعد وضعیت سره مخ دي نو واقعا هم ډیره کورنۍ خپل سربرستان له سور کړې چې افغانستان ته نو د افغان میرمنو سره ما کار کو تاسو باور وکړئ نو 90% داسې میرمنې وي چې هغوی د کور سرپرست نه وو یا به خپل کار کو په یو رقم باندې یا به خسر یا لیوار یا همداسې یو بل خپلوان به ورسره وو خو نه کېږي چې هغه به دایم دی سره وو زه به تاسو یو مثال ووایم دا د محرم په تړاو باندې که چېرته دا د ښځو په وړاندې د یو محدودیت وضع کول نه وي نو یو بهانه جوړول نه وي چې اوس موږ په هر کور کې تاسو وګورئ که څلور نجونې موږ ولرو د څلور نجونې ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا وظیفې ته ځي دوی غواړي کار وکړي او دوی یو پلار لري په دغه یو ورځ کې به دغه یو پلار د کومې لور سره لاړ شي تر څو هغه ځای ته ورسوي بیا دغه د څلور لورګانو همداسې د کوم یو وړکي ځوی د مېرمنې د دغه مسؤلیت هم د چا په غاړه دغه هم یو کار کول غواړي دغه مصارف پوره کول غواړي که دا به دې ته یوازې په تمه چې تو لري دغه لور مې ورسوم دغه لور مې ورسوم او دا ژوند به دې څنګه مخته وړي نو ښه که یوه لور ورسوي دا درې نورې به څنګه کېږي ځکه چې دا ټایمونه هر څه خو په یو برابر دي دا یو رقم محدودیت یو بهانه جوړول دي پلمه جوړول دي مستقیما دی نه وای چې دا کار مکه ولاره ورته جوړی ته چې کله غواړي او څوک منه کې مطلب مستقیم نه غواړي ته یو څه وای خو داسې یو طریقه جوړی چې په هغه باندې فشار وارده هغه دې داسې یو حالاتو کې راګیر کې چې هغه مجبور او مکلف شي چې په غیر مستقیم ډول ستا خبره ومني او ولې موږ یو انساني ټولنه لرو دا خو ځنګل نه ده چې یو انسان یوازې راووزي هغه انسان به بېخي ضایع شي قسم خوړلي مسلمانان وایي تاسو چې ځان ته دومره بهترین انسانان وایي پیستا په ټولنه کې اجلې چې راوځي ولی هغه محفوظ نه ده هغه ولی ضرورت لري چې مثلا پلار سره رئیسی یا ورور سره رئیسی
تاسو ته بیرته راګرځو ډیره زیاته مننه اوس به بیرته اغلی قمر نیازی ته وار ورکو تاسو به درته وایي چې ډیر جله موږ تاسو خبرونه درلودلې د میرمنو د بیکاری موضوع میا ده کړی ده د پایله میا ده کړی ده په دې ورستیو کې چې ازادي راډیو ته ځینې میرمنې زنګ وهې دوی وایي چې دغه یو کال بیکاری د دوی په اقتصاد باندې دومره بد تاثیر کړی دوی اته اوس د یوې افتی لپاره انټرنیټ ځانته نشي فالولی دوی د یوې ورځې لپاره انټرنیټ فالوي لږ ایسته نور پیسې نه لري تاسو راته وایئ چې دا حالت کم داسې دوام وکاندي په ټول افغانستان په خلکو باندې بیا په تیره په ښځو باندې به څومره نورې اقتصادي ستونزې زیاتې سي اغلی نیازی
دا خو واضح خبره ده په دې شاید تر ما او تاسو دوی ډیر ښه پوهیږي ځکه چې دوی اوس د اقتدار په سر کې قرار لري که څه هم دنیوي علمیت یې دونه نسته دینی علمیت یې لا نسته چې تحلیل یې کوسی تجزیه کوسی درک کو سی مطالعه کوسی وپیژنو هغه خو ډیر لري خبره ده خو بیا هم دغه کسان چې د اقتدار په سر قرار لري هغه دینی زده کړې چې لري هغوی تر اوسه تر ما او تر تاسې دغه فکر ډیر ښه لري چې پوهیږي که دغه مره اقتصاد د زوفت سره مخ وي او ورځ تر بله دغه اقتصاد خراب شي ښځې مجبوره کیږي چې څه وکړي اول راشم پر محرم باندې که محرم نه لري خاوند شي
شهید شوی زوی شهید شوی څول سیزه دلته جګړه و په دې وطن کې خپل محرم د لاس ور کړای استاد په وینا باندې مجبور د چیو محرم په پیسو باندې رانی سي خدا خزه په پیسو څونه پیسې مصرف کی چیو محرم ځان سره تر یو ځای پوری ویسی ور راولي چې ترڅو خپل مشکل حل کې باندې بل نو دا چې د اقتصادي مشکلاتو سره دغه خزه مخسو چې وس د افته د انټرنیټ پیسې نه لري کور کې د کور مصارف نه لري غلاوی ډیر سی وی دي کور په کور غلاوی شروع سی وی دي د کور د خزو تلاوی غلا سی وی دي د کور خزو هغه د اولیه ضرورتونه اخلاصي وي دي یعنی اته داسې شوی ده چې په هلمن کې د کور څخه د غړو ډبه خلاصي وي ده نو تاسو فکر وکړئ چې غلا پیدا کیږي غلاوي کیږي ټول بد اخلاقی ته ټول بدروزګاری ته ټول بدفعلی ته زمينه واره کیږي د خپل فساد ده همدغه د اقتصاد زوفت فساد ته پراخه پیمانه باندې لاره واره ای کله چې خزه په اقتصاد باندې قوي وي هیڅ ډول ستونزو مشکلات سره نه مخ کیږي په ځان بسیا کوي په ځان حساب کوي خپل کور ته خدمت کوي خپل بچو ته خدمت کوي ولی دونه کوي د ورته وزه کړی ده راسه د اسلام اساس تک واقعا مسلمانې بيبي خديجه کبرا تلل تجارت یې کوله کوم محرم ورسره روان وو لاري ورسره وو په تجارت کې شپې ورځې په لاري کې تیرولې هغه وخت قافلې ټول په خوت للې ټول په وشانو تللې شپې ورځې په لاري کې تیرولې کوم محرم ورسره روان وو تفوا ما ته ثابت ک چې په آیات او حدیث کې دغه سره به بهر پیرا کې خاوند تللې یا پلار تللې یا زوی تللې څوک درلو د لخوا یو غټه خزه وو ولی اساس ته دې نه ګوري تدلته په ما باندې قیدات دي شروع کړي دا چې به محرمه د کور موزه کار مکوه د کار فرصتونه دي ټول په باندې محدود کړله هغه دې دومره د اقتصاد د زوف سره مخ کړی دي چې بل اخر په یو بد اخلاقی باندې بختایا به کې لاس وې ځکه چې ته مجبوره کې ته د فرصت تا ورته ورکړي دا کغه یو زلي ګناګار سي ته سل زلي ګناګار اي ځکه چې دا فرصت ورته تا برابر کړای
اوس بیرته راځو اغلی شاملې نيزيته تاسو د اغلی قمر نيزي خبرې واوریدلې دوی د خپل خبرو په پایل کې ویل چې طالبان تر بل چا حزيات په دې باندې پویږي چې انجنیر باید درس ته پریږدي او میرمنې باید پریږدي چې کار وکړي او کدا و نکې نو ورست تر بل د افغانستان حالت خرابېږي د میرمنو اقتصادي وضعیت خرابېږي وايي طالبان په دې باندې پویږي کنه استاد توی داس طالبان په دې موضوعات باندې پویږي بیا چې بل خواګوري مکتب تړلې ده میرمن کارته نسیتللې د حجاب او محرم خبره بار بار ورته کیږي آیا طالبان خپل واک خپل نه لري دا کورونه بل څوک پکې سره هم د تاسو په نظر
واقعا هم هم دسه دا کوم کسان نو کلچر ته پاله سیړ نه وسی د چې د دوی لورګان خوندې او تزي یا پنتونو تزي کنه لمړی خدا چې د دوی هر یو نه باید حساب واخیستل شي دوی لورګان اصلا په افغانستان کې نه دي دغه دین او اسلام چې دا اصول او قوانين چې د ایواز په افغانستان کې پلې کیږي ځکه چې دوی هم د لپاره خپل لورګان په نور هیوادونو کې ساتلي تر څو ال تور باندې ذکر وکړي خدغه اصول چې کله ال ته نه راتيږي نو ته د خپل لور او د بل چا د لور لپاره دا دین والي دوه ډول کې والي د غل لپاره یو فتوا لري د خپل لور لپاره بل فتوا لري او بل دا چې موږ په دې باندې خبرې وکړو چې وخت هم طالبان دې واکو اختیار لري او کني لري دغه مسله همیشه وکړي چې ته یو پروژه جوړای کله چې ته یو ډله جوړای په کوم هدف یې جوړای یعنی مطلب دا چې تر څو چې هغه هدف ترلاسه کړي ته مخکې یو پروژه یا یو پلان به جوړولو کې خپل هدف مشخص کړي چې دا پروژه په کوم حساب باندې جوړو طالب ډله د افغانستان د بنسټ د خرابولو لپاره رامنځته شوې ده کاغه دوی وی چې نن زمونږ غواړم هر یو راځي او ډېر په واسي ډول باندې په سوشل میډیا کې پر رسنیو کې کینی چې مونږ غواړو خوندي خلاص شي خدا خوندي ما تړلی دا خوندي د کوم عام جلې پلان تړلې ده خوندې چا تړلې دا خوندې د غطا تړلې د وطنن بیر تر ازي ماته کینی چې خوندې از غواړم چې خوندې خلاصې په خوختنه باندې سن کېږي عملی کول پکار دي د ریزي په نړیوالو سټیجنو کې په نړیوالو کانفرنسونو کې کینی او ټول هغه څه چې نړیوالو ورته وي هغه دا د ځان سره نوټ کوي او راځي خپل هیواد ته ها بیا خلکو ته وي چې په تمه دي خو خلک هغه وخت په تا اعتبار وکړي چې یو مثبت څه لته وګوري ته خزو پوړاندې په مجبور کې د ټول افغانانو لپاره چې تا یو مثبت څه تر سره کړي چې څوک په تا باندې باور وکړي چې هو دا د راتلونکي لپاره پلان لري اوس دا د خوندۍ مسله کچیر ته موږ تاسو را واخلو ټول نه اولویت لري خاص مشخص دلیل چې دوی وایي چې په دغه دلیل باندې موږ خوندۍ باندې کړې هغه دا نسی وړاندې کوله اوس کدي نجونې د کالیو مسله د حجاب مسله را واخلې د افغانستان کې د خوندۍ او حجاب بي خي سيده
که په هر عالم ته کینه هر مفتی ته کینه هغه ورته هیڅ کله د سی او څه هغه زه فکر نه کوم په دې باندې انتقاد وکړي چې د حجاب دي غنجونو صحیح نه ده.
ډیر زیاته مننه. خبرونه مرسته شی بوت رسیدلې ده که په دروسته کې تاسو درت وای چې اوس خو وضعیت دغه رقم د څه کول په کار دي چې د افغان میرمن او انجونو غاګ واوري دلسي او هغه دوی چې کوم حق لري غوته ورسیږي څه وسی.
یوازنې اقدام دا اوس موږ تاسو په سر سترګو ولیدل د محسا موضوع چې هغه ټول یو غږ شو نړیوال غږ واوري د اقدام کولو ته هغه د زمينه یا فرصت برابر سو. نو زما غوښتنه زموږ د افغانانو څخه هم دغه ده درېده قشرته می اشاره ده هغه دی دغه غږ د خزو د تعلیم زموږ سره یو برابر او چت وساتي بدرقه دی کی تر څو نړیوال موږ غږ واوري دوی موږ سره ملاتړ سي چې نړیوال زموږ سره ملاتړ سي ټول خو بده یم نسی باندې کولای ټول خو بده یم نسی وجلای ټول خو بده یم لمن زوړلای نسی راسي ټول یو زلې یو غږ سي غږ چت کوي زموږ ملاتړ وکي خپل د خوند ملاتړ وکي خپل د لورګان ملاتړ وکي د افغانستان د بقا لپاره د افغانستان د پرمختګ د لپاره د افغانستان د شاتګ د مخنیوي د لپاره.
bale ډیره زیاته مننه میرمن قمر نیازی او اغلی شملی نیازی له تاسو خیاوانړي مننه چې یو سات مو په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ او لا اوریدونکو سره هم ځانګړي مننه کوو چې د موږ تاسو د خبري او د باسي ووریده دا ونننه دې مخکخه خو خبرونه تربیه